آزاده و سپورکی
در امواج آزادی.
شنوندگان نهایت عزیز رادیوی آزادی، السلام علیکم. به برنامه در امواج آزادی خوش آمدین. آقای مراد و ما بازم در این هفته در خدمت شما هستیم. موضوع بحث ما را دیگه حتما میفهمین که استعفاهای اخیر است که مقامات عالی رتبه یکی پیدگی استفاده کرده رفتن به اصطلاح ما و شما، و ای از یک بحران خبر میته یا نمیته آقای مراد؟
بله نظر صاحب، زه هم اوریدونکو او هم د خبرونې ملمنو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ویل، په دې خبرونه کې په دې بحث کوو چې ولې لوړ رتبه مقامات یا وزیران استعفا کوي، آیا دوی استعفا ته اړ کیږي او که د کار جوګنه دي، په دې خبرې کوو.
قبل از اینکه خودت مقاله ته یا مقدمه ته به ما بخوانی، یک چیز یادم آمد. می وقت میگفتن میگفت ملا را بکو عملش نکو. ما همیشه میگیم که امی عنوانا بسیار کوتاه و فهما باشه، حالا خودمون نتونستیم که کار بکنیم. به هر حال مهمانای محترم ما شاید همراه ما کمک بکنه. دکتر صاحب فیض محمد زلان، استاد فاکولته اداره و پالیسی پوانتون کابل مهمان ما هستن، و همچنان آقای آصف بکتاش، فعال جامعه مدنی مهمان ما هستن. در استودیو تشریف آوردن، خوش آمدید میگوییم، و همچنان کوشش میکنیم که با دکتر محمد اکرم اخبلواک، نماینده خاص رئیس جمهور در امور سیاسی، هم تماس برقرار شود. اول دکتر که میگه مال مریضا تلفن نکنین، یا دکترای علمی هستن دیگه، مثلا رتبه علمی از او خاطر دکتر گفته میریم تا مریضا به ما تلفن نکنه. به هر حال آقای رضوان و مراد چی تهیه کردی به ما؟
په دې خاطر چې نظر سب چې د بس لپاره یو بیس یو دغه ولرو، یو مقدمه غونډه وړاندې کوو، له هغه وروسته بلمنه په خبرې.
بسیار خوب، خیر بشنیم.
د افغان دولت د ځینو وزیرانو او لوړ رتبه مقاماتو د استعفا په اړه خبر شوي راپورونه هغه اندېښنې بیا پورته کوي چې د افغانستان د سیاسي سیستم د بقا او ثبات په اړه موجود دي. که څه هم چې جمهوري ریاست لا نه ده تایید کړی چې یو شمېر وزیران او یا نور لوړ پوړي چارواکي خپلې دندې پرېږدي، خو د ولسي جرګې یو شمېر غړي او د چارو کارپوهان دا موضوع د ملي یووالي د حکومت مخته یو بل ستر چیلنج ګڼي. هغه وزیران او چارواکي چې په تیرو څو میاشتو کې استعفاوي کړي، استدلال کوي چې پر دوی کاري فضا تنګه وه او ولسمشر او اجرایي رئیس هغه شان چې لازمه وه له دوی ملاتړ ونه کړ. ځینې بیا وایي چې د ملي یووالي د حکومت د مشرانو پر کورنیو او بهرنیو پالیسیو د انتقاد له امله خپلو دندو پرېښودو ته اړ شوي دي. خو دا هم لا روښانه نه ده چې یو شمېر چارواکي په خپلو کارونو کې د بې کفایتۍ او نیمګړتیاو له امله استعفاو ته اړ کیږي، او که د سیاسي مصلحتونو او ارګ او اجرایي ریاست ترمنځ د اختلافاتو ښکار دي. د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود وایي، نړیوال اوس له افغان دولت حساب غواړي، او د مصلحتونو پر بنسټ په لوړو څوکیو ګمارل شوي اشخاص د لازم ظرفیت د نه لرلو له امله نشي کولای خپلو دندو ته دوام ورکړي.
نړیواله ټولنه اوس حساب اخلي. وزارت د دوی د کومکونه مشروط دي. د دوی د کار نه تقریبا یو نه تر یو نیم کال پورې تیریږي. دوی هم هغه وزیر ته او هغه وزارت ته چې هغوی په خپل کارو کې پاتې راغلي دي، په هیڅ صورت سره دولت سره همکاري نه کوي. لکه څنګه چې تاسو په نړیوالو کنفرانسونو کې اوري او ګوري. درېیمه مسله په دې کې زما د نظره د زعامت مسلکي نیمګړتیا ده. هغه په دې معنا چې دغه دوه نفر وو، ډاکټر عبدالله او ډاکټر اشرف غنی، ونه شو کړی چې دغه یو کاري ټیم یا کاري کابینه جوړه کړي.
یو شمېر د انتقاد هم کوي چې ولسمشر اشرف غنی او عبدالله تر اوسه په دې کې پاتې راغلي چې داسې یو کابینه او یا ټیم جوړ کړي چې هم باکفایته وي او هم د افغانستان د سیاسي سیستم د غښتلتیا سبب وګرځي. یو خبره چې یقیني ده هغه دا ده چې د افغانستان د ملي یووالي د حکومت د دوام او بریالیتوبونو په اړه د امریکایي مقاماتو ضد نقیص څرګندونو او د دولت له کابینې څخه د یو شمېر وزیرانو او لوړ رتبه مقاماتو لرې کېدل د افغانستان د خلکو لپاره نوې اندېښنې پیدا کړې دي. آیا د ځینو وزیرانو او مقاماتو استعفاوي په دولت کې د سیاسي ستونزو د پراخوالي نښه ده، او که دا اشخاص د دې قابل نه وو چې پر خپلو پوستونو پاتې شي؟ آیا سیاسي څېرې بیا هم د زورواکو د معاملو تر فشار لاندې رد و بدل کیږي؟ که چیرته چارواکي د دې لپاره چې بې کفایتي ثابتېږي استعفا کوي، نو دا ښه کلتور نه دی؟ دې او نورو پښتنو ته د ازادۍ په څپو کې خپرونه کې د ځواب پیدا کولو هڅه کوو.
تشکر آقای مراد. مهمانای محترم، مجددا احترامات تقدیم است. دکتر صاحب فیض محمد زلان، استاد محترم مقدمه را شنیدن و وضع از نزدیک تعقیب میکنین، چی گفتنی دارین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو قدرمنو اوریدونکو، قدرمن بکتاش صاحب، تاسو السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. لبد مرغه دی ملی وحدت دی حکومت راتک و نشوای کولای هغه اندیښنې هغه چیلنجونه چې په 2014-2014 کلونو کې د بهرنیانو د وتلو، د افغاني اقتصاد د رامنځته کېدلو، د بنسټیزه کېدلو، د سولې د خبرو، د بریالیتوب او پرمختګ او په لویه کې د افغانانو هغه هیلې چې د حکومت له بدلون سره تړلې وې، چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي دوه دورې او دارنګ هغه څلور دورې د موقتي او د لنډمهالې ادارې سره هغه په تمامېدو سره د افغانانو هیلې تړلې وې چې یو لوی ستر بدلون به راځي. په دې کې ګڼ لوري یا ګڼ لاملونه پکې د څېړلو وړ دي، مګر ځینې مشخص لاملونه چې په ډاکټر صاحب غني او ډاکټر صاحب عبدالله پورې تړلي دي، هغه داسې د دواړو مشرانو د ټاکنیزو مبارزو په اوږدو کې داسې ژمنې او داسې هیلې د ولس په زړونو کې راوټوکولې چې هغه اصلا امکان یې نه درلود، اصلا هغه عقلانیت او منطقیت څخه لرې وي. په دې معنی چې دوی د فساد سره د جګړې، د سهامي شرکت د نه رامنځته کولو، د زورواکۍ د له منځه وړلو، د ظرفیتونو د لوړولو، د ځوانانو ته د زمینې برابرولو، د ښې حکومتوالي او د اقتصادي پرمختګ ګڼې داسې ژمنې وکړلې چې کله دوی په دې جوړښت کې داخل شو، د ملي وحدت چې د دوه متضادو سیاسیونو ترمنځ یو لوري ته ډاکټر صاحب غني چې هیڅ جهادي او دارنګه ولسي سیاسي مبارزې مخینه او تاریخ نه لري، بل لوري ته ډاکټر صاحب عبدالله چې د جهادي کړیو یو ډیر مخکښ او پیاوړی کس پاتې شوی، یو دارنګه په ولس کې په ځانګړي توګه په خپل ولس کې ګڼې مبارزې کړي. ډاکټر پخواني ولسمشر حامد کرزي سره په 2009 کې بریالۍ سیاسي مبارزه په ټاکنیزو مبارزو کې وکړله. هغه رامنځته شوه د دواړو ترمنځ دغه فکري او نظریاتي ټکر ونه شوای کولای چې د دواړو ترمنځ سیاسي جوړجاړي ته زمینه برابره کړي. د دوی کله چې د ملي وحدت حکومت رامنځته شو، د دوی د رامنځته کېدو څخه وروسته درې ډېرې مهمې ستونزې هغه رامنځته شوې. لومړنۍ ستونزه دا چې دوی د اقتصادي ټکا او پرمختګ لپاره ژمنې وکړې، مګر په اقتصادي سکتور کې کوم وزیران کومې ګمارنې چې وکړي، هغه د مسلک او دارنګ د ځمکنیو اړتیاو او د ضرورتونو پر بنا باندې ونه کړلې. داسې کسان د وزیرانو په کچه په اقتصادي سکتور کې وګمارل شي، یو هم مسلکي نه ده، یو هم نه پوهېږي چې د افغانستان اوسنی اقتصاد هغه کم لوري ته روان ده او باید کم لوری او جهت ورکړل شي. دویم ډیره مهمه ستونزه چې دوی په مخ کې واغه د سولې باسو، دوی ونه شوای کولای د سولې پخوانی یا د شورا هغه تنظیم کړی چې هغه اصلاح کړي او په لویه کې د سولې د پرمختګ لپاره په داسې یو تګلاره باندې کار وکړي چې افغانان خپلې هیلې ورسره وتړي. دوی په لوی لاس باندې او یا هم په ناګهانه توګه باندې د پاکستان دومره باور وکړي چې د افغانستان ملي ګټې او ملي ارزښتونه تر سوال لاندې راوستل. د ډیورنډ مسله پکې راغله، د ګډې همکاري، د نظامی همکاري مسله پکې راغله، د افغان پوځیانو لیګل پکې راغله، د امنیتي تړون پټ لاسلیک کول پکې راغله. داسې مسایل پکې مطرح شو چې تاریخ به د دوی په وړاندې د ملي خیانت په توګه باندې ثبت کړي. او درېمه ډیره مهمه مسله چې دوی ورسره مواجه دي، هغه د دوی نږدې کړی دي په ارګ کې او دارنګ د چنار په ماڼۍ کې، د چنار په ماڼۍ کې او په ارګ کې، په سلام خانه او یا ګلخانه کې داسې کسان چې هغه تر ټولو غټ فاسدین دي، تر ټولو غټ خائنین دي، هغه غټې دوسیې لري، هغه غټې ستونزې د ملت سره لري، د ملت څخه لري پاتې شوي دي، په یو نه یو ډول باندې درغلۍ کړي دي، د ملت په وړاندې په خیانت باندې تورن شوي دي، په دوی باندې د محاکمو د سرنوالۍ دوسیې پاتې کسانو نږدې پاتې کېدل دوی له ولس څخه لري کړل.
بله، دکتر سیف فیض محمد زلان، قبل از اینکه به آقای آصف بکتاش فعال جامعه مدنی رشته سخن بسپاریم، یک موضوع باز آقای مراد در فکرم رسید. یکی از نویسنده های بسیار مشهور بود به سطح جهانی، او میگفت که وقتی که شما در یک مقاله دلیل و مثال میارین، اگر سه دلیل بیارین بسیار زیاد است، اگر یک دلیل بیارین کم کم است، دو دلیل خوب است. از خاطر آقای فیض محمد زلاند ما شما را استاد کردم سه مثال بس است که حالا بسیار مسائل دیگر تر نکنین که حالا در جنجال بند نمانیم. خب آقای عاصف بکتاش فعال جامعه مدنی صاحب، شما چی گفتنی دارین؟ امی لحظه در فیسبوک صاحب چند نفر به می عنوان ما نوشته کده، یکی نوشته کده که در یک دست دو تربوز، دیگهش نوشته کده که آقای طاهر اوتک نوشته کده که والله اردو به نفع خود کار میکنم، والله ما دبای ما سوختیم صاحب. به هر حال از شما بشنویم شما چی میگین آقای بکتاش.
بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام خدمت شما آقای نظر و همچنان آقای مراد و جناب دکتر سبزلاند، باید عرض برسانم که این چیز را که از بان از توافقات بان اساس گذاشتن، یک شرکت سامی را برای ما ساختن. شرکت سامی متشکل از گروه های را که از آغاز توافقات بان تا به این لحظه را مصروف غصب املاک دولتی، چپاول دارایی های عامه، نقض قانون اساسی و بس موارد متعدد دیگر است. خب شما گفتین که یک دلیل بس، یک دلیل کم است و دو دلیل زیاد، سه دلیل زیاد، دو دلیل خوب است. دلایل بسیار فراوان وجود دارد. چیزی را که ما امروز به نام حکومت وحدت ملی داریم و از جانب ایالات متحده آمریکا بر مردم افغانستان تحمیل شد، آقای جان کیری آمد، یه دو تیم انتخاباتی را در کنار هم شاندن برای ما حکومت ساخت. اینا وعده داده بودن که یکیش گفت که ما حکومت ائتلافی نمی سازیم و دیگرش گفت که ما شرکت سامی نمی سازیم و بالاخره هم شرکت سامی ساخته شد هم حکومت ائتلافی. و متاسفانه وزرایی را که شما می بینین یا مامورین عالی رتبه را که شما می بینین، هر کدامش بر یکی از مراکز قدرت را بته داره که اگر در فساد هم ملوث هستن، کسی نیست که اونا رو دور ساخته بتانه. به دلیل از اینکه وقتی یک مفسد شما از اداره دور میسازین، در اونجر در مجموع اداره و نظام با اون میجنبه، برای که یک مرکز قدرت از اونا حمایت میکنه. در کل با تعصب در طی یک و نیم سال او وظایف اساسی را که مطابق احکام قانون اساسی کشور اینا داشتن، مسئولیت داشتن در برابر وطن و مردم، چه تعمیل احکام قانون اساسی بوده یا حفظ استقلال و تمامیت ارضی و صیانت از منافع ملی بوده یا تامین امنیت و نظم عامه بوده و بالاخره اتوریته و اعتبار افغانستان بود که در عرصه بین‌المللی باید دور حفظ کنن، و ما وظایف دیگر را که حکومت دارن از او بگذره ما تماس نمیگیرم. حداقل این سه وظیفه بسیار اساسی و عمده را اینا انجام داده نتونستن و دلیلش هم یه بود که از همون روز اول که شروع شد صاحب با بزکشی، هر کسی تلاش کرد که یک از حامیان خود یا یکی از طرفداران خود را بیارن در قدرت سهیم بسازن و در نتیجه نظام در مجموع اداره و حکومت به میدان کشمکش دو ستاد انتخاباتی تبدیل شد و هر کسی کوشش کرد اون مفسد طرفدار خود را بیارن در اداره در نظام سهیم بسازن و این زمینه شد که امروز آهسته آهسته چی که در مجموع ما گفتم میتونم حکومت وحدت ملی اعتبار و نفوذ خود را در بین مردم از دست داده.
بله.
و
من تشکر. نظر صاحب ولسمشر سیاسی چارو که استاد اکرم خپلواک صاحب، ډاکټر صاحب خپلواک هم موږ سره تلیفون کړی کېده. خپلواک صاحب، خبرونه ته بخیر راغلی. مخکې کته چې اوریدلې زموږ د خبرونې موضوع دا و چې دغه وزیران یا لوړ رتبه مقامات چې استعفا کوي، آیا دا د نوي بحران کومه نښه ده او که دا کسان د دې وړ نه و چې نور په خپلو پوسټونو کې پاتې شي؟ نورو میلمنو هم خبرې وکړې و. انتقاد دا دی چې حکومت د دواړو مشرانو ترمنځ په کشمکش د سیاسي کشمکش ښکار دی او هیڅ داسې وعده نه ده پوره کړې چې ولس حکومت ته نږدې شي. نو ځکه د خلک چې دي دوی استعفا کوي او دا په حکومت کې یو سیاسي بحران دی. آیا تاسې هم سیاسي بحران ګڼئ او که نه؟
تشکر. سلامت شي. اول ټول اوریدونکو ته، میلمنو ته، متاسفانه مخکې مې ستاسو خبرونه نه ده اوریدلې. د دوستانو له تبصرونه او له پروګرامو مې هم خبر دا اوس تاسو سره وصل شوم. اول خو عیني واقعیتونو ته چې وګورو، که د سیمې او د دنیا او نړیوال حالات وګورئ او بیا افغانستان ورسره مقایسه کوي، موږ په یو داسې حالات کې نه یو چې هر څه په اسانه باندې او د ولست ارزوګان مطابق تطبیق کو، ځکه چې د افغانستان حالات اوس هم جنگي حالات دي او کله څوار لسکاله هم موږ ګورو همدغه حالات کې روان یو، او د افغانستان سیاسي وضعیت د نړیوالو تر همکاریو مرستو په دې پورې تړلی ده. من دیس کله هم له جنس خرا وتلی یو، دلته ټول بنیادونه له منځه تللي وو. د افغانستان په تاریخ کې په لومړي ځل باندې سیاسي انتقال تطبیقیږي او داسې اسانه دي څوک نه ګڼي. هغه افغانستان د چې د نن څوارلس کاله مخکې یا پنځلس کاله مخکې قومي جنګونه وو، تنظیمي جنګونه وو، نورې ستونزې وې. نن الحمدلله دې ته رسېدلي یو چې خپل اختلافات د بحث له لارې د خبرو له لارې حل کوو. دا هم د افغانستان په شرایطو کې یو لوی بدلون او تغییر ده، او موږ به ورو په ورو هغه لوی ارمانونه ته چې یو قوي باثباته نظام چې هغه په اقتصادي لحاظ په خپلو پښو ولاړ وي او د افغانستان د خلکو هغه ټول ارمانونه چې له خپل حکومت نه لري تطبیق کړي. راځم د استعفا مسلې ته. موږ دلته ډېرې استعفاوې نه لرو، او بل په حکومت کې مقررې او بدلون او تغییر استعفا د حکومتدارۍ یو اصل ده. جناب نورستانی صاحب د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر په توګه وظیفه اجرا کوله، او په وروستیو کې د افغانستان د ملي ګټو ملي مسلحتونو په نظر کې نیولو سره او د اصلاحاتو د تطبیق په پرمخ بولو سره او د انتخاباتي پروسې چې د افغانستان د خلکو ارزو ارمان ده د هغې په خاطر باندې ولسمشر ته خپل استعفا وړاندې کړله، او ولسمشر هم د دې استعفا ومنله. او که تاسو کتلی وي په تیرو پنځو شپږو انتخاباتو کې له هر انتخاباتي پروسې نه وروسته د انتخاباتو رئیسان مختلفو بخشو ته تللي، او اس انتخاباتي کمیسیون رئیس په دې نه ده توانېدلی چې د دوم پروسې انتخابات هم پر مخ بوځي. دا متاسفانه په افغانستان کې که د لودین صاحب نه وګورئ، تر معنوي صاحب وګورئ، تر بسم الله پورې وګورئ، دغه ټولو همدغه پروسه تطبیق شوې ده، او نورستانی صاحب به د هغه د اهلیت او وړتیا په نیولو سره د مختلفو برخو د حکومت کې ځای په ځای شي.
بله خپلواک صاحب، بخښه، دا ټول مني چې که استعفا دود وګرځي، کلتور شي چې یو سړی کار نشي کولای یا په سړي فشار ده او د بل چا ځای نیولی ده، د دې ټول غداربانو خبر استقبال کوي او هرکلی کوي. اما صرف تاسو د نورستانی صاحب نوم یادوي چې هغه وایي چې د ملي ګټو په خاطر مې استعفا کړی ده. اما د کورنیو چارو وزیر په خپلو شخصي پیغامونو کې وایي چې په میاشتو منتظر چې ډاکټر صاحب عبدالله چې د هماغه ټاکلی و چې د سره وګوري. مثلا د ملي امنیت پخوانی رئیس نبیل صاحب هم دا شکایت درلوده، که داخل بحران نه منو نو آیا لږ تر لږه دا څور دي مخکې چې کابل د یو لوی سمندر شاهد و، د ښاروال ټاکل هم یو لوی ستونزه ښیي چې یو ستونزه سره چې د افغانستان د پایتخت ښاروال نه ټاکېږي، او د دې په ځای چې ښاروالي نو ولسمشر به څه مجبور و چې بلچه په لاس د کابل ښار صفایي ته وځي. فکر نه کوئ چې سیاسي بحران شته؟ حقیقت هم دا دی.
بیر شکه من له دې څخه انکار نشو کولای. من په تیرو څوارلسو کالونو کې هم همدا سیاسي بحران لاره، په تیرو څوارلسو کالو کې هم د مقررو په اړوند باندې ستونزې، مشکلاتو، باید مختلف مصلحتونه او مختلف سیاسي او د سیمې او د مختلفو نزاکتونو په نظر کې نیولو سره اجرات وشي. که تاسو لیدلی په تیرو حکومت کې هم چې زه یو برخه ومه، حتی یو څوک تر یو وزیر کاندید شوی ده او تر پارلمان تر دالیز رسېدلی دی، بیرته هغه رد شوی ده. دنده د افغانستان سره شته، او اوس نظام چې د ملي وحدت تر حکومت لاندې تر شعار لاندې راغلی ده، دلته هم ډېر په ډېرو برخو کې مختلف مسلحتونه په نظر کې ونیول شي، او د مختلفو سیمو، قومونو، خلکو، عذابو او دغه ټول په نظر کې نیول کېږي. د دې نه موږ انکار نه ده کړی ده چې ستونزې، مشکلات به وي، مګر مهمه دا ده چې دغه ټولو ستونزو، مشکلاتو په نظر کې نیولو سره پر مخ لاړ شو. مهمه دا ده چې ورځ تر بلې باندې پیشرفت وکړو، او د همدغه فاصلې او همدغه ستونزې سیاسي مشکلات یو تر بره کم کو، او یو حرکت وکړو، او دغه حرکت تاسو وینئ. او دا چې هغه تعهدات چې خلکو ته سره شوي وو، او د خلکو هغه امیدواري چې وي، هغه ته مختلف عوامل دي چې تشریحات ورکول کېږي، هغه به باندې بیا وروسته خبرې کوو چې ولې او په څه شرایطو باندې تطبیق نه شو.
بله بهرحال تشکر کلگی، یک دوره صحبت کردن، حالا نوبت شنونده های محترم ماست. حالا شماره تلفن برشان اعلان میکنیم، اونا هم سوالات خود تر بکنن، بعد از او دوباره سر این موضوع صحبت میکنیم. شماره تلفن ما 0700-822-755 و 0799-203-540.
هلو، رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتری، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا، صدای امریکا، گفت و شنود، خبری اتری.
بهر حال قابل یادآوری است که از 7 صبح تا 7 شام رادیو آزادی در خدمت شماست. بله، شنونده عزیز بفرمایید.
بله، مهربانی میکنیم.
با عرض سلام ادب خدمت شما آقای نظر و همچنان رضوان مراد، مهمانان گرامی و همکاران تان و شنونده ها نیازی است و مفتران هم رایتان در خدمت.
خوش آمدین آقای نیازی.
تشکر از شما، تشکر از موضوع برنامه تان. البته یک نظر کوتاه، یکی دو پرسش از آقای خبرور و همچنان زمان دارم. ببینید که متاسفانه دولت افغانستان از یک طرف و طرف بهبودی روان نیست و از طرف دیگر همون کسانانی که در بدنه دولت حکومت هستند روز به روز از آن پاشیده می شوند. اینجا چند دلایلی وجود دارد. از یک طرف البته فشارهای داخلی است و از طرف دیگر همچنان فشارهای بیرونی و چیز دیگری که مهم است همون شخصیت و اهلیت و اشخاص افرادی هستند که زمانی که در حکومت هستند اینها نمیخواهند که البته محکمه وجدان سیاسی و تاریخی در افغانستان شوند و از این عمل کرده حکومت و بالاخره کسانی که در رفت قرار دارن بالاخره خسته شدیم و به خود را یک نوع براعت و بالاخره به خود یک نوع کار انجام میدن که در تاریخ بالاخره این حال به ملامتی خراب نگیرن. یک و چیزی دیگه که البته از طرف دو گروه جنایی که البته رئیس جرایه و بالاخره رئیس جمهور است، یک جنا بالای جنای دیگه البته فشارهای را وارد میکنن که تا باشد به نفع خودشان کار شود. و به هر صورت ببینید البته خود این من یک چالش بزرگی در قبال حکومت افغانستان است که در طول مدت دو سال البته حکومت البته کابینه تشکیل نشد و دیگر هم چند وزیر کوچک دار اینها هم بالاخره کنار بروند. و پرسش من از آقای خپلوات این است که اینها چرا زمانی که صحبتهایشان بسیار سنجیده و پالیسی و منظم برای مردم افغانستان میگن، پس اینها چرا نمیتونن در مدت دو سال و دو سال پیشتر از این حکومت نمیگذارن که اینها الان هم کابینه رو تکمیل کنن؟ آیا به این 40 میلیون نفری که در افغانستان وجود دارن آیا اشخاص افرادی وجود هست یا نه؟ و از طرف دیگر همین چند وزیری که استعفای خود را پیشکش کرده، هر چیز زودتر البته در اقوام افغانستان، در ملت افغانستان البته اشخاص افرادی هستند که بالاتر مسلکی و کارا، هر چیز زودتر کابینه را با پارلمان
تشکر
حکومت البته منظم و شفاف راه در قبال باشه.
تشکر یا بلا اوریدون که هم اخلو مهربانی و که زن معرفی که ازادی را دیده.
بله،
الو، سلام علیکم.
و علیکم السلام.
نظری هستم از اولای تخار تماس میگیرم برادر.
خوش آمدین آقای نظری، سوالاتتون رو طرح کنین. سیب
برادر، میخواستم این برنامه شما را گوش میکنم از میمانای گرامی سوال کنم. امی اینا اصلا از اموان هم برادر میگه سال اول بهارش پیداسته، اینا از اموان کشمکش داشتن و تا حال دو سال تقریبا از دولت اینا وحدت ملی میگذره. حالا اینا نتوانستن به یک رای وزیر که لیاقت داشته باشه متعین کرده نمیتونه. خیلی برادر، شما در دو ساله که یک وزیر که لیاقت نداره، حالا کار کرد نداشته، ایده چند سال دیگه اینا میخواین که کار مثبت انجام بده با این ملت؟ ملت که جوان که نمون، همه گی رفتن.
بله، من نه تشکر نظری سه،
من
نه
نظری سه، تشکر از سوال
اوریدون که حمله رو.
بله
بله، سلام آقای نظر، به شما آقای مراد و همه مهمانان شما. صدیقی از لوگر صحبت میکنم.
صدیقی زب، خوش آمدین. سیم بفرمین
آقای نظر، شمایی شما بسیار به مشکل دخ میشه. زمانی که دخ میشه مون انسجام فکری خود ما چند از دست میدیم به تحت منسجام صحبت کردن هم بینه. خب برصورت من یه خواستم بگویم آقای نظر، این حکومت به هر صورت در سای اقتصادی، سیاسی، پرستیج بین المللی کامل ناکام است، هیچ کامیابی مفاجاتی نداشته. ببینید شما الان ببینید ضعف و سقوط یک نظام، افت یک نظام بیشتر در ضعف اعتبار و اعتماد در شما افکار مردم آغاز میشه. این روزه اعتماد مردم، باور مردم نسبت به زمان سقوط کرده. این روزه مردم در مطبعین در مطن و بطن جامعه میگرده مطبعه پسان میتونه افکار از ها نارده میخوان نسبت به حکومت نظر و مطبعی ندارن. یک بار این خود رشت غنی یک شهدار پر این نمیتونه خوش میرن کارهای نمایشی و تنویی و تکلفی نا انجام میده. یک بار دو بحث اینجا که افراد زیر بیشتر گماشته میشه روی نمیده ادریسیز ما درست از دیگه اقوام مثل دوی ادریسیز به بجای ازی از خان بجاله ما در جسده افغانستان میتونست دیپلماسی بکنه، میتونست بجاهای قلنی بیشتر صحبت بکنه، میتونست حضور استوار بکنه او از استفاده شد بجای وزیر کنونی جلد ما مفرس
همینجا صدیقی سب
قرار بود.
بله صدیقی سب گپای شما درست است. این میمانای محترم بعضی مسائل گفتن، اما مشکل ده ایج است که هیچ کس قبول نمیکنه این ملامتی را. نه دکتر صاحب عبدالله قبول میکنه، نه آقای غنی قبول میکنه، نه همکارایشان. مشکل ما شما ایست که یا قبول نمیکنه، چطور کنیم که این انتقادات قبول کنن؟ صاحب سوال شما ده اینجا اگه باشه بگوین یک چاره را.
جناب نظر که شما منسان خود یک گوینده خودمانی است، گذانده خودمانی است. ما میخواییم با شما شوخی کنیم، میگه آقا کس خواهی بلند براز مقابیره تا بند پایشه، چنان هیچ قبول نمیتن از ما دوازه که ما به آقایی پیدا بکنیم. واقعا به خودتون اگر بدیل از حکومت، اگر حکومت دیگه پیدا شد بجز فرستای طالب بودا اش باور بکنیم، بازم خیام میکنه استرادی میکنه بازم که لوازت برای قرار دارن.
در زیاد تمام یا وقتی داوریدون کنه من نه یا وقتی داوریدون کنه چې افغانستان خو تقریبا ټول ملت په هر مسأله کې انتقاد لري، د کې هیڅ شک نشته کا ګل ګلزار یو کني، اما فقط یو پیشنهاد لرو چې پاغي باندې ملمانه باسو کړی شي او کوم مقامات یو لري چې هغه او پیږي چې دغه پیشنهاد واقعي عملی ده.
خپل وخت سی یادداشت میکنه ای سواله را.
بله بل اوریدون کې هم خپل
یک شنونده دیگه بگیریم.
سلام جناب آقای محترم نظر، محترم آقای مراد، میمانان، همکاران تکنیکی را از سلام تقدیم میکنم.
و علیکم السلام، خوش آمدین اختری
زیب. آقای لطف کردین. آقای نظر، یک انتقاد بالای آگاهان سیاسی خود داریم به این معنا که اینا یک ذره وقت گذرانی را زیاد میکنن، مطابق سوال جواب را نمیشه، فقط آشیه روی. سال ببینین کنفرانس بن در کدام زمان تیر شده و او را ملت سرش تصمیم گرفته، شناخته که امروز کشوری که اقتصاد سیاسی نداره واضی از آزادی استقلال سیاسی خود هم حدث میته. ما دووجه بخواست ملت افغانستان تصمیم گرفته نشده، ایره ملت در کرده. ما سوال میکنین شما که موضوع استیفاها را ببینین در سطح کشورهای جهانی مقایسه بکنین، در یک جایی که یک وزیر یا یک دو وزیر در اونجا و استیفا میته، او واضی است که کابینه دیگه برکود میره و کابینه جدید روی کار میاد. در افغانستان چنین چیزی، چنین نظام سیاسی را بر ما کسی نداده که ما عذاب سیاسی در قدرت باشه و اینا به نام اپوزیسیون یک گروه دیگه نظارگر باشه و کسی که استیفا میته او جا دیگه او کرسی دیگه نمیتونه اکثریت خود را داشته باشه. به این خاطر است که وزیر استیفا هم رول داره و معنا و مفهوم استیفا را ملت هم درک کرده میتونه. در افغانستان تشبثات از یکی با دیگه ورد میکنیم، یک وزیر 15 نفر مشاور داره، هر مشاور با استفاده از قدرت عموم معاون اول سوء استفاده میکنه سر یک وزیر و دو قراردادی ها مطرح است، دو اختلاس ها مطرح است، دو چور و چپاول مطرح است. همین قسم رئیس جمهور ما هم با 60 یا 50 نفر به نام مشاور داره. شما فکر بکنید چی کار افغانستان به یک مشاوریت ضرورت داره؟ اینا کل سوء استفاده از قدرت است، تشبث در امور
کار است. دیر زیاد من نه یو خبر ده اختری سیب چه منگو تاسو بل دی انکارونو کچه د مصلحت په مسأله کې د افغانستان خلک هم تر یو حد ملامت دي. یعنی یو ورور مثلا وی چې د دفاع وزیر یا د کورنیو چارو وزیر خنه دی، لیکن په امغه وخت کې وی زما د ولایت دا کس به تو ټاکل شي. د کوم هم لک یو څه لاسته چې هغه باید په دې خبرونه کې په خبرې کې وته.
بله تشکر اختری صاحب،
لطف کردین، بخیر باشین.
تشکر. خب به هر حال خپلواک صاحب انتقادات یادداشت کردین، سوالا را خی اول نوبت شماست که زیاتر به شما راجع بود، بفرمایید خپلواک صاحب.
تشکر نظر صاحب، ما مخکې تفصیل ورکړم. ما یو داسې حالت کې یو چې د افغانستان ټول مسلحتونه باید په نظر کې ونیسو او دغه روانه کښتۍ پر مخ بوزو. د خلکو انتقادونه ته جای دي. موږ په یو داسې ارماني حالت کې نه یو چې د قوي احزابونه او د قوي نهادونه او بنیادونه موږ برخوردار یو. دلته ټول تصمیم په افراد او اشخاص باندې راځي او یو کمیټې لاسونه جوړیږي هغه دایمي او دوامدار ائتلافونه نه دي چې یو بیخي بنیاد مسله وي. درې مسله دا ده چې دوستان ورته اشاره وکړه دلته هر وخت چې د ځینو سیاسینو شخصي اهداف سره ونه رسیږي بیا په حکومت کې ستونزې وي، ملامتین وي، دامي او کله چې دی په نظام کې وي یا په یو موقف کې وي بیا همدغه حکومت درست وي او منظم او منسجم کار کوي. له همدې خاطر هم پر اساسي مشکلات باندې چې د افغانستان نظام او خلک ورسره مخامخ دي هغه له بحث نه وتلی ده. هغه دا چې من څنګه کولای شو په داسې حالت کې چې دوه کاله مخکې نړیواله ټولنې له افغانستان څخه خپلې ټولې هغه مرستې قطع کړې او پر مخ روانو، نن بیرته په دې باندې دا حکومت او دا نظام وتوانېدل او دلاتمک جمهوریت وتوانېدل چې د نړیوالو مرستې د نړیوالو تاغو د ناټو تاغو تر 2000 کال پورې چې مخکې د وارسا او د بروکسل کانفرنسونو مخکې لرو دا د افغانستان لپاره به تضمین کړي څنګه درته وتوانېدل چې د خپلو امنیتي قواو لپاره کومکونو مرستې راجست کړي. تاسو وګورئ روسه له 14 کالونو موږ ته یو نیم کال کې وتوانېدل چې هوایي ځواک حداقل هغه لومړني ابتدایي کارونه شروع کړو او هوایي ځواک ته کومکونه پیدا کړو. د دې ترڅنګ په دې وتوانېدل چې بیرته قوي ریفورم په وزارت داخله کې او نورو ادارو کې راوړو. طبیعي خبره ده چې په مقابل کې مقاومتونه شته، زمونږ پولیس، زمونږ اردو، زمونږ امنیت لا هغه څه نه دي. همدارنګه همدغه نهادونه په ولایتونو کې هم عین مشکل لري، په مختلفو وزارتونو کې هم عین مشکل لري. درې کاله مخکې هر وزارت ته د خارجي مشاورین او زیات امکاناتو نن هغه ټول قطع شوی دي. دغه ټول ستونزې افراد او اشخاص ته بل مهم مسله چې مراسم نظر ته د افغانستان خلکو غوښتل چې کابینه د سره تغیر کړي. په یوه وخت کې چې ولسمشر د کابینې په جوړولو اخته و ټول خلک له پخوانۍ کابینې نه ستړي وو چې یو زه د پخوانۍ کابینې خپله د پخوانۍ کابینې غړی یم. ټول موږ نه ستړي وو غوښتل چې نوې څېرې راشي، نوې څېرې وخت او زمان غواړي چې هغه وتوانېږي په هغه ټولو برنامو پروګرامو باندې لاسرسی پیدا کړي او هغه امکانات چې موږ څلور کاله درې کاله مخکې لرل هغه نشته. دا هغه ستونزې چې موږ ورسره مخامخ یو. د بلې خوا که تاسو وګورئ څلور کاله مخکې په همدې هلمند کې تقریبا د 15 زیات هوایی قوت د امریکایانو موجود چې زمونږ اردو حمایه کوله نن هغه تر 10 پورې راغلی. دا ټول هغه څه دي چې بیا هم همدغه اردو همده پولیس همده امنیت په دې توانېدلی دي چې هغه جدي ستونزې چې مطرح کړې وي نړیوالو او داخلو چې حکومت به تداومونه کړي په هغه باندې روان ده.
دل تشکر. بازم برتان نوبت میتیم اخپلواک صاحب. بله اخپلواک صاحب، کمک به میمانای محترم ما که دستی دوستان نوبت بتیم که الونا دق نیارن. زلان صاحب، بکتاش صاحب، شما شنوندای عزیز ما را شنیدیم به نوبت. زلان صاحب شما اگر یادداشت کردین جواب بتین صاحب.
د اوریدونکو اندیښنې درې ولس اندیښنې دي. دا په لوی لاس باندې د کم طرف سره یا چا سره تلل یا داسې دې ته تفسیر ورکول سي یو کس په حکومت کې او د حکومت کې موقف وانخیست او بیا خفص او بیا په حکومت انتقاد وکړ. زه غواړم حکومت ته هم دغه نننۍ برنامه د یو سروې په توګه باندې وړاندې کړم. نن 2 ساعته برنامه ده که په 2 ساعتو کې 2 نفرو د حکومت څخه رضایت ښکاره بیا زه ورته پړیم. ولس تر سپګمو راغلی ده. ولس د دې حکومت د کړنو ناکردو د دې فساد د بې ځایه ګمارنو د خپلمنځي اختلافاتو د دې مسایلو څخه تر دې ځای راغلی لکه مخکې چې یو ملګري د لوګر څخه خبره وکړه چې هر هغه څوک چې راجګ شو او ویویلې چې زه د دې حکومت ځایناسته یم موږ د هغه سره درېږو د طالب او د داعش له ویرې تر اوسه پورې ولس نه ده راپورته شوی. نو د حکومت پلان منل دا یو بله غټه ستونزه ده. حکومت ته د یوې سروې له مخې نه د حکومت پانه سي دي ارګ پانه سي ده د چنار پانه سي ده هغه ته 15,000 کنزلي کیږي دی افتي مګر هم حکومت نه مني په ځان باندې نه راوړي. په کابل کې خاروال نشي مقررولای او هلمند ته 2 خاروالان لګري او زابل ته 2 خاروالان لګري او غزنی ته خاروالان لګري دي. وس خاروال نشي الته خلګي نه مني لاریونونه 2 ورځې روان دي مخه نشي نیولای. په دې حکومت کې چې کله نوې کابینه راغله یو 3% سي کسانو چې خلکو فکر کاوه چې ولا دا ډیر ښه کار شوی د مسلکی کسان راغلي دي او دا به دي حکومت ته نوې رخ ورکی. یو پغه کې جیلانی پوپل صاحب اوسې دی سیمه ایز حکومتوالي مشرتا مشری کوله بل پکې نبیل صاحب بل پکې علومی صاحب سیدا مسلکی کسان او درنګ داوود صبا صاحب دا کسانو چې دی حکومت کابینه ته یو رنگ ورکړی یو یو ډول مشروعیت ورکړی دې کسانو وتل پم دې دلالت کوي چې په دې حکومت کې هغه څوک چې پاک د مسلکی دا ورغه څوک چې دی ولس د غندېخنو ته غواړي جواب وي هغه به د حکومت څخه ډډه وکړي د حکومت څخه خلاص واخلي او د نوی بدیل باندې کار وشي د پدې اړه باندې یو بل ډیر مهم بحث هغه د بهرنیانو د پدې ورسته یو کې دی ملګرو ملتونو دی ځانګړي استازي دی سیاسي دی مشر دی په دې ایصاف دی قوتونو عمومي مشر په خواني دی ټولو د سیاسي سقوط مسله راپورته کړي دی ټولو دغه بحث راپورته کړي چې دا حکومت یا د جوړښت نور نشي کولای سي دامه پیدا کړي خپل ډاکټر صاحب غني دی نیویارک ټایمز کارلوټا ګال دی ویلیکنې زغواړه ماخه کوټ کما هغه خپل ویلي دی کچيري پاکستان او طالبانو سره د مونږ خبري بریالي نشوي افغانستان په 2014 پایا پر سقوط کوي هغه خودی تیر ورځو منل چې پاکستان په شاسوي ده او د خبري پښتونځ کې دی او بریالي توبه په شک کې نو کله چې دغه سی او پړواله موجود وي دی ولساندې خنو ته دی ملت اندې خنو ته یوازې نه دی حل لارم داده سی دی واکس پارل دی واک انتقال ده خو سیاست مدار هغه د سی واک تر لاسه ک واک وساته او بیا انتقال کده اوس زمينه مسایله ده سی ډاکټر صاحب غنیو ډاکټر صاحب عبد الله باید دی واک په انتقال باندې فکر وکړي ځکه راتلونکو میزان دی دوی دغه دوه کلن یا دوه نیم کلن دورنو راپایته رسیدي او دوی د خپل سیاسي توافقنامې لمخې نه باید واک پریږدي نو خدای دا سی په یو ولسی اجماع باندې کار وشي او دغه سیاسي واک د انتقال لپاره زمينه برابر شي
تشکر بکتا شب شما هم سب سوالا را که اگه یاد داشت کردین بعض انتقادات هم بود اختری سب گفت یکان انتقاد هم کدن شما را سب بفرمایید سب
بله من فقط عرض ما به ارتباط سوال که جناب اختری سب مطرح ساختن یس امو برمصداق امو شعر را که شاعر میگه چون سنگ اول نهد معمار کج تا سریا رود دیوار کج این سنگ اول در کنفرانس بان کج گذاشتن و مورد دوم را که آقای خپلواک صحبت داشتن که حالی چه راه نو هست و چه راه نو هم زمان ضرورت داره حرف من یه است که بیشتر از یک و نیم سال از حکومت وحدت ملی میگذره رئی جمهور مطابق احکام قانون اساسی مسئولیت داشت که خطوط اساسی سیاست دولت را بر شورای ملی پیشکش میکرد از جانب شورای ملی باید تایید میشد و بعدا وزرا در روشنی اونمو خطوط اساسی سیاست دولت وظایف خود را اجرا میکردند. آلی من ایتو اگر از آقای خپلواک پرسان کنم که چرا رئیس جمهور در طول یک و نیم سال که فرصت کم نیست اینا خطوط اساسی سیاست خود را تنظیم نمیکنند بر شورای ملی را آنه کردن تا بالاخره افغانا به طور دقیق بفهمن که اینا در سیاست های داخلی خود کدام موارد را در نظر دارن و در سیاست خارجی خود در کل کابینه ساخته شد بر اساس یک مصلحت افغان ها هم پذیرفتن برای که وطن همین بحران را که وجود داره بیشتر تشدید نشوه این همین حکمت وحدت ملی را قبول کردن ولی اردوی از جنابا هم آقای غنی و هم آقای عبدالله عبدالله بر مردم وعده داده بودند که اینا اصلاحات را میارن در نظام ما میبینیم که نه تنها اصلاحات را ناوردن حتی شما همی کابینه را ببینین باور بکنین یکی از اتحادیه جوانان همراه ما رابطه داره ده حدود 105 نفر اونا اعضا دارن از این جمله یک نفر ازی لسانسه است 104 ازی همه تحصیلاتشان در سطح ماستری و دکترا هست و اگر ما امی کابینه را با توجه به لیاقت و تحصیل و تخصص و صداقت و تعهد به منافع ملی این نامه ساختن امروز جوانای بسیار زیادی وجود دارد تحصیل کرده های بسیار خوب آدمای آگاه آدمای متعهد به وطن و منافع ملی با تأسف که اینا فقط اون از هر دو تیم آدمای بسیار نزدیک به خود را آوردن و او را هم سوال منافع است که چگونن بتانن از تقرر یک ده نفع ببرن
دیر زیاد تمنه نکو زلان سیب زنی خلق پدی نظر دی چه کم پیشنهادونه چه منکو یا خلقی که یا مدنی فعالانه کوی دا افغانستان بله بله مربانی
ما خپل وخت تر خوده یو نو ملک آخرین وبات راکی چې
سمه ده د ځلان سه په جذبه خپل وخت سه باندې پښتنه تاسو نه مطرح کوم په افغانستان کې خلک ډیر یعنی تصور او د دوی غوښتنې شاید د زینو په خبره زیات وي اما د مصلحتونو په مسأله کې تاسو ولسمشر سره نږدې یاست او د اجرایي ریاست سره نږدې یاست ډیر زیات ویل کیږي چې دغه دواړو ټیمونو کم کسان چې او چا چې په انتخاباتو کې منډې ترړې او شعارونه ورکړي وو او چا چې په کمپاین کې ډیر زیاته برخه اخیستې وه ډیر زیات ستونزې همدا خلک جوړوي او ولسمشر او ډاکټر صاحب عبدالله مجبور دي چې د هغوی غوښتنو ته غاړه کیږدي او مصلحتونه ومني. دا حقیقت دی چې واقعي دغه دواړو ټیمونو کې داسې اشخاص دي چې د دواړو مشرانو د پالیسیو په ناکامېدو کې لاس ولري.
شکر زه غواړم چې د ډاکټر صاحب زلاند او ملتاش په خبرو باندې هم یو لنډ غونډې تبصره وکم. اول ولسمشر تاسو رمې ان شاء الله تاسو به کولای شئ چې د ولسمشر لومړنۍ بیانیه د افغانستان ملي شورا ته د خارجي سیاست اساسي کرښې په وضاحت باندې روښانه کړي او ټول ملت ته د ملت په کور کې اساسي کرښې د خپل خارجي سیاست چې په شپږو برخو باندې تقسیم شوي دي او روان دي او په هغه سیاست تر ننه پورې هم تعقیبېږي. نن د افغانستان سیاسي موقعیت په دنیا کې وګورئ ډېر په قوت باندې روان ده. نن تاسو بیرته وګورئ چې سره له دې چې نړیوالې ستونزې ورځ تر ورځې زیاتې شوي دي، د اروپا وضعیت، د منځني ختیځ وضعیت او په نورو ټولو وضعیتونو کې بیا هم افغانستان په نړیوالو معادلو کې اساسي ځای نیولی ده. دا هغه سیاسي کرښې دي چې ولسمشر یې تعقیبوي او په دې باندې کار کوي او دنده یې پر مخ وړلې دي. لاندې خطر مثلا تاسو وګورئ چې نن د افغانستان موقف د پاکستان په اړوند د سیمې په اړوند باندې په قوت روان باندې روان ده او نن هغه ټول نړیوال د افغانستان موقف څخه حمایت کوي چې دا یې د افغانستان سیاسي کرښې دي چې په دې باندې کار کوي او دا یې د ملت په کور کې د ملت د استازو په مخ کې خپل سیاسي د وزارت خپل دولت بیان کوي. بل مسله چې جناب ډاکټر صاحب زلان ورته اشاره کوي بدل متاسفانه د افغانستان په سیاست کې دا چې اوس بیرون اخته دي ځان یا نیمچا اپوزیسیون یا مکمل اپوزیسیون یا انتقاد کوي دا هغه څوک دی چې زما په شمول چې په تیرو څوارلسو کالو کې په دغه ټولو حالاتو کې شریک وو. څوارلسو کالو کې چې د افغانستان په تاریخ کې او د نړۍ په تاریخ کې هغه حکومت چې افغانستان ته راغی متاسفانه موږ سیاسیونو تر درسته استفاده ونه کړه. نن بل کوم بدل داسې پیدا شو چې موږ ته یو بل ښه فرصت راغی چې موږ له دې نه استفاده وکړو. نن هغه د دیموکراسي هغه پروسه چې به د ډېرو ستونزو سره په افغانستان کې کامیابېږي په یو خوراوره د دا به بهتره وي د افغانستان د ولس لپاره چې موږ د جنګونو او هر وخت له انتقالي او موقتو حکومتونو یو تداوم ورکړو د افغانستان د ثبات او دیموکراسي لپاره او د دغه اساسي بنیادونو د جوړولو لپاره که دا به مهمه چې بیرته ناکامې تجربې چې په تیر کې مې او بیرته تکرار کړو. دا چې ولس ستونزې لري بېله شکه چې ولس په مشکلاتو کې ده. تاسو د بیکاري کچه په نورو هېوادو کې وګورئ، تاسو د نورو هېوادو اقتصادي وضعیت هم وګورئ، تاسو نن د ترکیې اقتصادي وضعیت وګورئ، تاسو نن د هغه قوي هېوادو اقتصادي وضعیت وګورئ. افغانستان پرتله کې چې د افغانستان 90% هغه په بهرنیو مرستو ولاړ ده. دا ټول هغه څه دي سړی باید خیالي بحث ونه کړي، د افغانستان د شرایطو سره بحث وکړي، د افغانستان د وضعیت سره بحث وکړي، د سیمې د وضعیت سره بحث وکړي. نن من د نړۍ د جنگ مرکز نن زموږ داخلي جنگ نه ده، نن زموږ د دوو قومونو ترمنځ د دوو ډلو ترمنځ جنگ نه ده. نن موږ د نړیوالې جګړې د سیمې د جګړې مرکز ولې څخه د راوتلو لپاره د ټولو خلکو د ولس یو کول په کار دی او په دې باندې حکومت په قوت او په جدیت روان ده. آخري خبره تر اعظم د دې کې شک نشته چې ستونزې او مشکلات په داخل د نظامونو کې وي او یو دیموکراتیک ولسواک نظام دې ته وایي چې خپله په داخل د حکومت کې بعضې کسان د سیستم د اصلاح لپاره د ستراتیژي او د پالیسۍ د اصلاح لپاره نیوکې وکړي. دیکتاتوري نظام دې ته وایي چې ټول خلک چوپه خوله ناست دي، هر څوک په دې نظام په داخل کې وکړي بلون کې وي د نظام د اصلاح لپاره موږ ورته کارکړی وایي چې هغه خپل غږ پورته کړي، هغه خپل طرحه شریکه کړي، هغه خپله برنامه شریکه کړي او دغه طرحه برنامه د افغانستان ولست ولانې کې چې زه په دغه برنامه راځم. دغه برنامه کوم تداوم لري؟ نن تاسو وګورئ چې دی وایي چې بدلون، دغه بدلون کوم تضمین موجود ده، کوم ضمانت موجود ده، داخلي ضمانت کومه ده، نړیوال ضمانت کومه ده؟ که تاسو وګورئ په دې حکومت کې پرون او نن هم د ټول افغانستان هغه سیاسي اقشار او په یو ډول باندې سیاسي شریک دي که هغه د هرې کچې سیاسي دي. زه په نظام کې داسې څوک نه ګورم چې د نظام له داخله د نظام تخریب کړي. دشمن هغه تبلیغات دي چې په هره وسیله باندې کوشش کوي چې هم د مخامخ جنلاري او هم د تبلیغاتي جنلاري او هم د نورو د تاسو لاري چې د اقوامو په منځ کې چې د خلکو په منځ کې مثلا مختلف افواهات نشروي د خلکو ذهنونه خرابوي. د دې جنگ سره د افغانستان خلک باید ځان عیار کړي په دې پوه شي چې د وطن دشمنان په مختلفو ساقو باندې دي، یو څوک وطلوال مخالف دی، یو څوک له بل لارې
خپلواک صاحب شما خوب موضوع رو یاد کردین، مسئله تبلیغات و دشمن گفتین. منتها ما یک کمبود در طرف دولت میبینیم که مثلا بعضی از سخنگویا یا بعضی از مشاورین مثل شما بسیار فعال، یعنی آماده میشن بیان یا از طریق تلفن یا در دفتر، منتها در بسیاری جایا 80% نمایندای حکومت اصلا به رادیوها و تلویزیونها، به یکان تلویزیونها میرن به خاطر از اینکه چهره زیبایشان دخترها ببینن یا یکپه، منتها در رادیوها نمیان. از پالیسی دولت دفاع کردن نمیتونن، اصلا یک فکر ندارن. از او خاطرش تبلیغات میمانن، میدان خالی میمانن به دشمن آسیب. ما خود نمیتونیم بگیم که الهی خو از دشمن است و از دوست است. وظیفه ما این نیست، وظیفه شماست که در هر جای فعال باید باشین. چی میگین در این مورد؟
نظر سره او دی طرح سره دی سوال سره کاملا موافقم. من حکومت داخل کمزوری په دې برخه کې په مطلق توګه منو چې من هر اقدامات کړی دي په درست توګه ملاحظه توضیحات نه دی ورکړی. دا زموږ ستونزه ده چې په دې باندې کار کوو. دغه سالم انتقاد موږ ورته ارکلی وایو. دوهم، من یو آزاد بحث ټول سره حاضر یو چې راستي هغه په واقعیتونو باندې بحث وکړو، هغه په شرایطو باندې بحث وکړو چې په څه ډول دې بحران څخه وتلی شو. له بحران څخه وتل د دوو افرادو کار نه دی، ټول ولس کار ده. دغه نیمګړتیا چې زمونږ کې شته، دا زمنن په دغه برخه کې من خپلې ستونزې او مشکلات لرو او په دې باندې کار شروع کړی دی.
بسیار خوب امین خپلواک صاحب، شما را که گیر کردیم یک پک دیگام خپلواک صاحب. شش ماه بعد هم یک قراردادی که در مورد وحدت ملی، حکومت وحدت ملی به خیال به پایان میرسه، بعد از او چی خواهد شد صاحب؟ بعد از شش ماه
اول حکومت نظر صاحب، حکومت یا انتخابی حکومت چې خپل دوره به د اساسي قانون مطابق پرمخ بیایي، منګ د انتخاباتو لپاره او د اساسي قانون د جرګې د دایره دل لپاره چې په یغې کې د اساسي قانون تعدیل چې د افغانستان د خلکو او د اساسي قانون د ماده مطابق راځي، د یغې لپاره تعهد سپارلی و چې ان شاء الله په دوو کالو کې به من دغه زمینه مساعده و چې اساسي قانون لوی جرګه دایره سي او هغه غوښتنه چې د افغانستان د ټولو افرادو دي، د یوې کتلې یا د بلې کتلې، د یوې ساتیز د بل ساتیز، هغه به د اساسي قانون د موادو په مطابق کې د اساسي قانون کې تعدیل راځي. دا مواده سپارلی وه او په دې به انشاءالله زه اطمینان در کوم چې په قوت باندې روان یو، او انشاءالله په 2014 کال کې یا په 2015 کال کې به من په افغانستان کې سرتاسري پارلماني او ولسوالي شورا انتخابات کوو، او د هغې په رڼا کې به د اساسي قانون لوی جرګه جوړیږي. په یغه لوی جرګه کې په اساسي قانون کې هر افغان چې وکولی شي د اساسي قانون مطابق د تعدیل پیشنهاد وکړي، په یغه مواردو کې چې تعدیل د اساسي قانون پر رڼا کې وي، هغه براتي د افغانستان د بهبود لپاره، د افغانستان د اصلاح لپاره، او د
خپلواک صاحب بله خپلواک صاحب له دې مخکې چې تاسو سره خدای پاماني وکړو، تاسو هم وخت نه لرئ، مننه کوم. ویلګی چې د اطلاعات او کلتور وزیر استعفا هم د ولسمشر پر وړاندې پرته ده، او د قانونو د وزیر هم لګونه ک خلکو ته واضح شي، ځکه تاسو خپل ویل چې ځینی خلک اوازې خپروي، ځینی تبلیغات کوي. څو کسان استعفا ورکړي او څوک دي؟
مراد صاحب تر اوسه پورې د تاسو فرهنګ محترم وزیر استفانه ده ورکړې، هیڅ والد تر اوسه پورې استفانه ده ورکړې.
بله،
د معدنو پټرولیم محترم وزیر درې ورځې مخکې خپل استعفا د ځینو معذورات سره عدالت ماب جمهور رئیس ته وړاندې کړې ده، او هغه رسول اړخونه څېړي چې نظر په کومو شرایطو د کومو دلالو له مخې د استعفا ورکړې ده، او بیرته به د هغې استعفا رسمي موقف د افغانستان د اسلامي جمهوریت تاسو ټول ته واضح شي چې په څه دلایلو او څنګه وه، او دا د هر افغان حق ده چې په حکومت کې کار وکړي او یا په حکومت کې په باعزت توګه له حکومت نه ووځي. فقط د معدن او پټرولیم محترم وزیر استعفا ورکړې ده، او د هغې ټول اړخونه څېړل کېږي، او انشاءالله ډېر زر به د هغې پاړوند باندې د افغانستان د اسلامي جمهوریت موقف او دریځ واضح.
ډېره زیاته مننه کوم د ولسمشر سیاسي چارو کې د ولسمشر استاذ ډاکټر صاحب اکرم خپلواک چې ځینې مسایلو ته اشاره وکړه.
بله، تشکر خپلواک صاحب. به هر حال دیگه نماینده حکومت هم خدا کنه که مثل آقای خپلواک آماده شون با ما صحبت بکنن. اما تو نیست آقای زلان، چی فکر میکنین شما صاحب؟
خا خپلواک صاحب لاړه اوس کیدای شي دغه خبرې د ما دی واوري که ځواب یې درلوده بیا کیدای شي بل خپرونه کې موږ سره یو ځای سو. د علومي صاحب د نیوکو د نبیل صاحب د نیوکو په وړاندې د حکومت سیاسي دریځ روښانه سوی داسې د سبا صاحب په وړاندې به روښانه سي. دا خو هسې یو ګپ ده، یو ریشخنده ده، د خلکو سترګو ته خاورې شیندل دي. بله خبره دی وایي دا حکومت انتخابي ده. و مراد صاحب و نظري صاحب، تاسې وایاست د یو عاقل بالغ یو افغان په توګه باندې چې دا انتخابي حکومت په کومو انتخاباتو په اساس دا رامنځته شوی؟ بل هغه پریکړه سیاسي پریکړه چې سوې ده په کوم په سیاسي پریکړه خو موږ مختم پرته ده. موږ سره مسته مال وسی زدي ډاکټر غنی سره یو 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 کزوم یو دی ما ور سره لانجه وکړه. موږ جوړ کړل د ملاتړ کړي او سیاسي ملاتړ ما په وړاندې مخالفت وکړ. سهار په شپږ بجو زید په کور کې لده سره یو په یو کې نس ما ورته ویل چې داري منلو ور نه ده ولست دا کار باید ته ونه کې وای زه بل چاره نه لرم. ما ورته ویل نو موږ خپل هغه ملاتړ ته نه اخلو سیاسي. موږ د مغه پریکړه په اساس ملاتړ ته نه واخیست. دوه کال په غو کې ذکر شوی دي چې په دوه کال وروسته به د ډاکټر صاحب عبدالله د غو سیاسي موقف معلومیږي چې هغه به د صدر اعظم په پوسټ کې راځي او کنه به راځي. کنه راځي نو د حکومت څخه په شاکیږي
او د موضوع را کوشش میکنیم چې په اسمه دوم ترکه به راځي. یک وکیل دیگر هم شاید
بله ځلان صاحب خپلواک صاحب فکر کوم دا موضوع د سی ویل چې اساسی قانون لوی جرګه به دایریږي او هغه به پریکړه کوي چې نظام ریاستی وي او که صدارتي. چې هغه موضوع تمند ډاکټر صاحب عبدالله مسئله ده. اما دوی چې حکومت د پنځو کلونو لپاره ده، یعنی دا دغه بل موضوع ده چې دوه کالو کې باید مطرح شي.
کوم حکومت؟ نو حکومت خو منګه خو حکومت مراد سي منګه خو وس حکومت ملي وحدت لرو. چې کله د ملي وحدت حکومت باندې دا فیصله وسوه چې صدر اعظم نسته، حکومت لمنځه لاړ. دا نو منطق منی ته خدای بس په دې باندې د حکومت بس ده. کنه حکومت خو د ملي وحدت حکومت ته بل نوم خونه لري. تاسو کوم بل نوم ورته واخلئ د سیدر باندې عریضه کیږي چې ته ولې ماته بل نوم اخلي؟ ته ورته انتخابي نوم واخله. د انتخابي نه منی، نه ډاکټر عبدالله منی، نه ډاکټر اشرف غنی منی. دوی خپل دا نه منی. د انتخاباتو پریکړه خو هغه د نورستاني صاحب اعلان کړل چې پایله دا شو چې هغه مجبوره کسي وظیفه پریږدي. سو خو دې نرشي ودی وایي چې د انتخابي حکومت ته د حکومت نه دی باندې. چې انتخابي حکومت ته خو ډاکټر صاحب غنی یا ډاکټر صاحب عبدالله یو دي دوی وډون کړي دوه سرنګ وډون کړي.
اما په عین حال کې ځلان صاحب فکر نه کوي فکر نه کوي چې دا انتقاد هم شته دی چې د دې حکومت یا د دې نظام بدیل ګډوډي ده. د دې نظام په خلاف چې څوک غږیږي او څوک چې پکې برخه غواړي یا څوک چې په ډیر زیات انتقادونه کوي، دا همغه کسان دي چې د ډاکټر عبدالله او د غنی د انتخاباتي مسایلو کې دخیل ول.
خیر باشه زلان صاحب، بکتش صاحب معذرت میخوایم که در قسمت دوم همین سوالا رو جواب میتین و بحث ادامه میتین. برای اینکه حالا وقت خبر است، اخبار داخلی و خارجی را از طرف همکارای ما که تهیه میکنن میشنویم و بعد از او که خبرها خلاص شد یک هفته هشت دقیقه بعد همتونی آقای مراد در قسمت دوم دوباره برنامه ادامه پیدا میکنه.
او زلان صاحب و بکتر صاحب پنده موضوعات و خبری و که چی در حکومت راتون که بچه